ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા ડિવર રેડિયો દે
ګران اردوونکو دی ریډیو ته یو عربي په خیر را لید او وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 12 نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې دی د مخامونی مې ودلته واشنگتن ډي سي کې د سحر یو لس بجې دی د دې خبرې خبرونه وړاندې کوونکې زو شعیب زاده
او ز نصر کاکر
یو عربي تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو تا
پاکستانی چارواکي وایي هند ورسره تاوتریخوالی په کمولو او د خبرو اترو لړۍ بیا پیل کولو باندې موافقه کړې. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي نواز شریف او هندي وزیر اعظم مودي وروستي ملاقات کې د امن ژمنه تکرار کړې ده.
آپس میں جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہے پارٹلی اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے جو بنیادی دیرینہ ایشوز ہیں ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور سب کہتے ہیں کہ جی یہ سٹک ہے.
افغان چارواکی وایي د هیواد په شمالي او ختیځ برخو کې وسلوالو لخوا تازه تشدد پیښو کې 12 عام وګړي وژل شوي او د سنټ مشر به حکومت غږ کړی چې طالبانو سره خبرې پیل کول ښه عمل دی ولې هیواد کې امن برځای کول تر ټولو ضروری دی.
او د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالې یوسفزۍ نن د خپلې 13مې سالګرۍ په موقع لبنان کې د شام له جګړې څخه بې کوره سوي نجونو لپاره د یو سکول پرانستنه کړې. ملاله وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادي حق دی.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شید دی اوس نور مهمو خبرونو تفصیل ته.
د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او هندوستان د کشمیر، سیاچین او سرکریک زړې لانجې د خبرو اترو له لارې هوارولو باندې موافقه سوي دي. نوموړي ویلي د روسیې په اوفا ښار کې د شنګای کانفرنس په مهال وزیر اعظم نریندرا مودي او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات کې ټاکل سوی چې دواړه خواوې به د پټې سفارتکارۍ له لارې یو د بل دریځ په ښه توګه معلومولو لپاره کار کوي. د ښاغلي سرتاج عزیز بیان د شنبې پر ورځ له هغه وروسته راغلی چې مخالفه ګوندونو د نواز شریف او مودي د ملاقات په شریکه اعلامیه نیوکې وکړې او ویل چې هغه کې د کشمیر ذکر موجود نه و. شاغلی سرتاج عزیز ویلی هندوستان او پاکستان په دې هم موافقه سوي چې یو لبل سره د جګړو پر ځای به په دواړو هیوادونو کې غریبي ختموي.
د پاکستان کلکچن صوبې بلوچستان کې د فرنټیر کور امنیتی ځواکونو مشر آی جی میجر جنرل شیرف خان ویلي صوبه کې بعد هغه ټولو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې د بهرني هیوادونو په غوښتنه په صوبه کې اړې ګړې راولي. د آی جی ایف سی په وینا په صوبه کې ځینې ډلې او مشران د بهرني لاسونو په اشارو بدامنی راولي او د ایالت د پرمختیا کارونو کې خنډونه جوړوي. یاد دي چې د بلوچستان ایالت کې ځینې بلوچ منیتپاله مشران د پاکستان مرکزي حکومت نه د خپلو حقونو لپاره جنګیږي او د دغې ډلو ځینې مشران بیا په بهرني هیوادونو کې میشتي. سره دې په بلوچستان کې د ډېرې مودې راسې د بلوچ ځوانانو په ډزو وشتل شوي مړي هم موندل کېږي او بلوچ مشران دعوه کوي چې دغه ځوانان د امنیتي عسکرو لخوا وژل کېږي. د بلوچستان ایالت د آی جی ایف سي د خبرو اترو نور حال د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د ملیشه قواو میجر جنرال په کوټه کې وویل چې د بلوچستان سیمه ییز مشران د بارني هیوادو د غلیم لپاره کار کوي. د دوی مرام دادی چې په صوبه کې امنیتي وضع کړکېچن کې د دله خولې امنیت خوندي ساتونکو ادارې دولسي خلکو په مرسته به و دوی ته ماته ورکوي. د یپسی میجر جنرال شیرپګن وویل چې هغه وګړي چې په خپله د بلوچستان مشران له ځانه څخه جوړ کړي وي دوی د باندې په اروپا کې ژوند کوي لاکن دلته ځوانان بې لارې کوي. د ده په خبره چې بلوچ ځوانان اوس پر دغه ډول و جذباتي نارو ته غوږ نژني. د ایف سی میجر جنرل وویل چې دوی معصومه ځوانان بلوچستان د وسلوالې مبارزې لپاره پاروي. د ده له خولې چې دلته 250 وینګ ایف سی د روغتیا او د تعلیم په ډګر کې ګمارل سوې ده او دغه ډول د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د ګوزن څخه د ژغورنې لپاره د څاسکو ورکوونکو ډلو ته هم تحفظ ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
افغان چارواکو وایي د افغانستان په کندوز او کاپیسا ولایتونو کې د سړک غاړې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د کاپیسا ولایت د ولایتي پولیسو مشر جنرال عبدالکریم د اتوار په ورځ ویلي لس ولسي وګړي هغه مهال وژل شوي کله چې د هغوی ګاړې د سړک غاړې یو خکړې شوی بم سره ټکر شو. دغه په قول په پیښه کې و کسان جوبل شوی هم دی. بل خو د ولایتي پولیسو د وینا سید حسینی تر مخه شمالي ولایت کندوز کې دوه ولسی وګړي هغه مهال وجلې شو کله چې د پولیسو په یو تیریدونکي ګاډي د سړک ته غاړې بمې چاودنه وشوه. د افغانستان د سینټ مشر فضل هادي مستمیار بیا په افغان حکومت غږ کړی دی چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو سره سره دی د هیواد دننه د امن لپاره هم کوششونه وکړي.
او هم د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې چارواکي وایي د دورکند په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیر او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه عسکر او یو دیرش وسلوال وژل شوي دي او 15 نور یاغیان ژوبل دي. د تخار د والی بیان د نن د یک شنبه پر ورځ ویلي وسلوالو د ولسوالۍ په دفتر حمله وکړه او د جګړه تر 3 ساعته پورې دوامداره وه، خو افغان ځواکونو د سیمې کنټرول نیولی او حکومتي عملداري یې پر ځای کړې ده. د چارواکو په وینا د جګړه کې عام وګړو ته څه تلفات نه دی اوښتي. د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی ویلي چې نړیوال مشران د شام د کډوالو او په تیره بیا د ماشومانو په ژغورنه کې ناکامه شوي دي. دا خبرې میرمن ملاله د خپلې 13مې سالګرۍ په موقع د لبنان په بکا سیمه کې د یو داسې سکول د پرانستنې په وخت کړې چیرې چې به د شام کډوالې نجونې سبق وایي. ملالی یوسفزی وای په ورستیو لسیزو کې د کډوالو پیدا شوی وضعیت یو غټ ناورین دی. د دې په وینا لبنان او اردن په زیات شمېر کډوال بیرته د سرحدونو خواته استوي چیرې چې هغوی بیل څه کومک او سرپناه پراته دي.
د ملګرو ملتونو لخوا په یمن کې د جنگبندۍ خواص وروسته هم په دغه جنگځپلي هیواد کې د خالی په ورځ نښتې شوې دي او د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړې د لاف لخوا هوایي بریدونه هم روان دي. د ملګرو ملتونو لخوا خواص یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره شوی او د عرب هیوادونو جوړې د لاف څوک چې په یمن کې د یمن لري کړې شوی صدر حمایت کوي بیا ویلي چې دغه ائتلاف د ملګرو ملتونو د قرارداد د منلو پابند نه دی. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوی د قرارداد کې د یوې اونۍ لپاره د رزبندۍ غږ شوی چې مقصد دی په میلیونونو متاثره خلکو ته دوایانې او خوراکي توکي رسول وو.
چین ویلي یو سلونه هغه ویغر وګړي چې له تایلند څخه استل سوي ترکیه، شام یا عراق ولورې ته روان دي چې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای سي. امریکا، ملګري ملتونه او د بشري حقونو خپلواکه ډلو اندېښنې څرګنده کړې وي چې دغه کسان که چیرې چین ته بیرته ولاړ سي نو د هغه هیواد د حکومت لخوا به وځورول سي. خو بیجنګ وایي په لاقانونه توګه مهاجرت په جعلي پاسپورټونو باندې نورو هیوادونو ته تګ نړیوال قانونونه ماتوي او دا په ټوله نړۍ کې جرم ګڼل کیږي. صداقت جان ورباندې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
چین ویغورو هیواد ته د ستنېدو دفاع پس لاغې وکړه چې ملګرو ملتونو، امریکا او د انساني حقوقو تنظیمونو د ویغورو چین ته په بیرته لیږلو اندېښمني څرګنده کړه او وی ویل چې د چین اقلیتي مسلمانان به د زور زیاتی سره مخ کړی شي. د چین خارجه وزارت ویلي غیر قانوني مهاجرین د نړیوالو قوانینو او د دوه اړخیزو معاهدو د لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په نتیجه کې ستنې کړې شوې دي. د چین خارجه وزارت ویل د ویغورو په ستنېدو د تنقید په اړه د امریکي خارجه وزارت یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ تا رسمی احتجاج هم کړی دی. د چین سرکاري خبری ادارې شین واویلی چین ته بیرته لیږل شو یو سل او نه کسانو کې 14 کسان داسې دي چې چین کې پر د ترګری کیسونه درج کړی شوی دي او بیا تښتیدلی دي. د چین په سرکاري ټلویزیون نشر شوی تصویرانو کې لیدل کیږي چې بیرته لیږل کیدونکي ویغور په جهاز کې ناستو سرونه پټ کړی شوی او چینی پولیس ورسره ناستو. ترکو نسل ویغور مسلمانان د چین په شمال غربی سینکیانگ صوبہ کې آباد دي چې د پاکستان گلگت بلتستان سیمې سره سرحد هم لري. په نږدې کلونو کې د زرګونو پښمیره کې ویغور خپل وطن په پریښودو مجبور شوی دي. وایي د چین مامورین ورسره په مذهبي او اقتصادي توګه د تعصب سلوک کوي. چین ویغور سره د بد سلوکۍ خبره ردوي.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د نیوکلیایي لوزنامې لپاره خبرې اترې نن د یک شنبه پر ورځ بیا پیل کېدونکي دي. د لوزنامې لپاره درې ټاکل سوي نیټې تیرې سوي دي او یو ځل بیا د دې لپاره د سبا ورځ ټاکل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبرداری ورکړی و که لوزنامه کیږي او کنه په دواړو صورتونو کې دوی ورته تیار دي، خو زیاته کړې وه چې البته هیله لري چې تړون ته به ورسیږي. نوموړي تیره ورځ د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف سره له ملاقات وروسته ویلي و چې ملاقات ډیر شو. د ای پی خبری اداره وایي د روسیې خبری ادارو خبر ورکړی چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویانا ته رسیدونکي دي چیرې چې د نورو هیوادونو خارجه وزیران له وړاندې موجود دي.
د یونان په لانجه د اتوار پر ورځ د اروپایي اتحاد لخوا رابلل شوې د 23 هیوادونو مشرانو غونډه ځنډول شوې ده. اوس په دغه په ځای د یوروزون د 19 هیوادونو د مشرانو غونډه کیږي. د یوروزون د اقتصادي وزیرانو غونډه په برسل کې لا هم روانه ده او تېره ورځ د 3 ساعتو د خبرو اترو وروسته هم په دغه خبرو کې څه پرمختګ نه و شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدر من اوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري، خو یو ورځو د لوبو میدان ته چې د لوبو په میدان کې د وخت سره روان دي. زما همکار شهزاده صاحب حال راکوي. شهزاده صاحب
جی کاکل صاحب وختي اوریدونکو ته مونږه د وخت د روانو دوو میچونو حال بیان کړی. اورځې میچ د هندوستان او زیمبابوې ترمنځ یو قدر من اوریدونکو دغه میچ سر ته رسیدلی دی. هندوستان نن دغه میچ کې اول بیټنګ کړی او په خپل اولنی اننګز کې 201 رنزونه کړي 500 اوورونو کې، او په جواب کې زیمبابوې لوبه شروع کړې وه. او هغه وخت چې تاسو ته مونږ خبرونه وي په هغه وخت کې د زیمبابوې 3 کسانه وټو، خو اوس لوبه ختمه شوې ده. د زیمبابوې ټول ټیم په 209 رنزونو باندې اوټ شوی دی. هندوستان دغه دویم میچ چې کوم دی هغه هم ګټلی دی په 2 شپېته رنزونو باندې. د زیمبابوې لخوا د هغې چې کوم بیټسمین ښه رنزونه کړي په کې چې بابا هغه 2 رنزونه کړي دي، د هغې نه وروسته بیا یو بیټسمین هم په کریز باندې دومره نه دی پاتې شوی. صرف متمباد چې کوم دی هغه 2 رنزونه کړي دي. دین علاوه کریمر 8 رنزونه کړي دي او ویلیمز چې کوم دی هغه 6 رنزونه کړي دي. د هندوستان لخوا نه قدم اوریدونکو چې کوم بالرانو ښه بالینګ کړی پای کې کومار 4 وکټې اخیستې. د هغې نه علاوه کلکرنی، هربجن سنگھ، بینی او پټیل یو وکټ ترلاسه کړی دی. دویم میچ چې په بنگلادیش کې روانو قدم اوریدونکو، او دغه میچ د جنوبي افریقا او بنگلادیش ترمنځ لوبېدو. تاسو ته موږ تفصیل ویلو چې د جنوبي افریقا ټیم یې په 6 اوورونو کې آؤٹ کړی او د بنگلادیش بالرانو په 122 رنزونو. دغه میچ قدرمن اوریدونکو تقریبا بنگلادیش وګټو، ځکه چې دا وخت د بنگلادیش 2 لوبغاړي آؤٹ دي او 100+ رنزونه جوړ کړي دي په 6 اوورونو کې. د لوبې ګټلو لپاره بنگلادیش ته 4 رنزونه پکار دي او امکان ده چې دا خبر ختمومه دغه رنزونه کړي هم وي. د بنگلادیش لخوا نه قدم اوریدونکو محمد الله 50 رنزونه کړي دي او سمیه سرکار چې کوم دی هغه 80 رنزونه کړي دي. په پیز باندې ولاړ دي چې کوم 2 لوبغاړي دغې اوټ شوي دي. پای کې تمیم اقبال په 50 رنزونو باندې اوټ شوی دی او لتن داس چې کوم دی هغه په 10 رنزونو باندې اوټ شوی دی. دغه دواړه وکټې د جنوبي افریقا چې کوم بالر دی ربا دا هغې اخیستې دي. او ګران اوریدونکو تاسو ته به در یاده کړم چې دا د ویسټ انډیز او د جنوبي بخنه غواړم د بنگلادیش او جنوبي افریقا ترمنځ چې کوم سیریز دی، د سیریز دا دویم ورځنی میچ او اولنی ورځنی میچ چې کوم دی هغه جنوبی افریقا ګټلی او دویم میچ بنگلادیش وګټو. د نوړاندې 2 T20 میچونه شوي، هغه 2 T20 میچونه جنوبی افریقا ګټلی. نور میچونه لا پاتې دي په دغه سیریز کې. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ چې کوم دویم ورځنی میچ دی هغه به سبا لوبیږي. دا اتر دې دمه د لوبو خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبري خبرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غواړی یاست. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او هندوستان د کشمیر، سیاچین او سرکریک زړې لانجې د خبرو اترو له لارې هوارولو باندې موافقه شوي دي. نوموړي ویلي د روسیې په اوفا ښار کې د شنګای کانفرنس په مهال وزیر اعظم نریندرا مودي او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات کې ټاکل شوی چې دواړه خواوې به د پټې سفارتکارۍ له لارې یو د بل دریځ په ښه توګه معلومولو لپاره کار کوي. رابعه پیر نور حال له اسلام آباد څخه راکوي.
په اسلام آباد کې د سرکاري ټلویزیون سره یو مرکه کې د بهرنیو چارو د کمی سلامتی لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د روس په شهر اوفا کې د لیدنې په مهال د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پر هند واضح کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچنو ستونزو د هواري بغیر اړیکې مخ په وړاندې نشي تللی.
مجموعي طور پر دواړو ملکونو کې آپس میں جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہے پارٹلی اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے جو بنیادی دیرینہ ایشوز ہیں ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور سب کہتے ہیں کہ جی یہ سٹک ہے۔
بنیادی طور پر دوڑو ہے وادو نترمن تتا ترخوال سبب تو مدی راہے سے پر روان معاملو پر مختک نہ کھی دل دیں اول کی جی چتا پر زی ولاڑ دیں او اس جاری سے بھی پگڑی اعلامیہ کے پر دے خبر اتفاق سوئی دی چھ دا ہند و پاکستان کا ڈزی موارد چھ امن و پر مختک یقین نکری او دے لا پارا پر ٹولو معاملو خبر کول ضروری دیں دی زیادہ کڑا چھ کس ہم کشمیر سے چین سے کرک او دو بود ستونزو دا ہواری پارا چلر او چا دیر وقت غواری خو پکار دی چی پر دی عمل پیل سیم او پر مختق وکڑی سیم سرتا جزیز ویل چی پاکستان پسیما کی دا ہند اجارداری با کل ہم نمانی او ہر سب دا برابری پا کچا کولی سیم
ہم ان کی جو بالادستی جو کہہ لیں اس کو ہجی منی کو ریڈلی ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم برابری کے لحاظ سے ڈگنیٹی کے حوالے سے سب کچھ کریں گے اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹیں گے
دہلا سرگند کڑا چد دوڑو ہے وادونو د کامی سلامتی د سلاکارو ترمنس لیدا نبا پر مختلف امور د یوبل تحفظات لره کول کی مستیال ثابت سیم او کچری د خبرو ش نتیجې مخ تراله نو به مخ پوراندې تلی سیم سرگند دی وی چې په تیر ورځ کې د روس په اون فشار کې د شنګای مرستي تنظیم د غونډې ترڅنګ کېدونکې د پاکستان او د هند وزیر اعظمونو غونډه که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د مودې راهیسې روان سخت تاوتریخوالی د کمۍ لپاره یو ښه ګام ګرځول کېږي په پاکستان او هند یې دواړه خپل کامیابي ګرځوي او په نړیواله کچه هم ستایل کېږي خو په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه دغه څه خاص پرمختګ نه ګرځوي د پیپلز ګوند مشر رحمان ملک ویلي وو چې دا خبره پاکستاني ولس مایوسه کړی دی د تحریک انصاف مشر شیرین مظهری هم وایي چې د ممبئی چودنو پر پلټونو د دواړو راضي کېدل او د سمجوتا ایکسپریس په دغه لیدنه کې څه ذکر نه کېدل د حکومت کامیابی نصیب ګرځولې بل اړخته څېړنکاران هم وایي چې د پاکستان او د هند ترمنځ دومره کړکېچنې معاملې دي چې په یوه لیدنه کې هوارول ممکنه نه دي د اوبو او د کشمیر معامله او د ممبئی چودنې چې هند یې تورونه پر پاکستان لګوي بل پلو ته پاکستان هم په هیواد کې د هند استخباراتي ادارې را د مداخلت او هیواد د غیر مستحکم کولو تورونه لګوي رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
دا امریکہ خیبر پختونخوا کے دا پاکستان تحریک انصاف گوند دا یو صوبائی وزیر ضیاء اللہ افریدی دا بڑو رشوتن په تور کے دا نیو او دا غدا گرفتار ورستو په گوند کے دننه هم چې کوم دا صوبائی اسمبلی غړی دی پاغه کې اندېښنې راپورته شوی دی او ځنی غړی بیا دا خیبر پختونخوا د صوبائی حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باندې هم نیوکه کوي او دا کمیشن په اختیاراتو یې اندېښنې راپورته کړې دي په پاکستان تحریک انصاف گوند کې دنن راپورته شوې دغه اندېښنو باندې او تفصیلي رپورت زموږ همکار د ریور ریډیو خبريال اسلام الدین ساجد تیار کړی ساس پام تر ګرځو
خیبر پختونخوا کې واکمنه ګوند تحریک انصاف کې دننه یو ځل بیا د ګوندزري مشرانو ترمنځ اختلافات سر پورته کړی دي او دا ویل کېږي چې د تحریک انصاف مرکزی مهمه مشر جانګیر ترین د ضیاء الله افریدی نیولو باندې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره خفګان جوړ شوی دی ضیاء الله افریدی چې پېښور سره تعلق لري او خیبر پختونخوا کابینه کې د معدنیاتو وزیرو درې ورځې وړاندې احتساب کمیشن خزانې ته کروڑونو روپۍ زیان رسولو تورونو کې نیولې دي د راپورونو تر مخه ضیاء الله افریدی د جانګیر ترین سره نږدې اړیکې لرلې او هغه خیبر پختونخوا کابینه کې د وزیر اعلی نروستو دویم طاقتور وزیر ګڼل کېدلو تیر ورځ د نیولو نروستو عدالت مخې ته میډیا سره خبرو اترو کې ضیاء الله افریدی په وزیر اعلی تور نه ولګولو چې هغه د اعلی وزیر پرویز خټک په وینا نیولې شوې دي او وزیر اعلی د سره وړاندې نه اختلافات لري ځکه یې د بدنام کړلو ولې د تحریک انصاف په خبر صدر او خیبر پختونخوا اسمبلی غړی یاسین خلیل وای چې ضیاء الله افریدی باندې د بډو رشوتونو تورونه وو ځکه هغه احتساب کمیشن نیولې دي او دغه کې د وزیر اعلی هیڅ ککړتیا نشته دی
نه بغیر انویسټیګیشن نه غوځما په خیال نه دی ځکه چې څومره معلومات زما دي نو دی مکمل یو سیټینګ منیسټر ته لا سچول دا ډیره ګرانه خبره یو دا چې معمولی شی باندې نه احتساب کمیشن دا چیئرمین عمران خان جوړ کړی غیر سیاسي او یو غیر جانبدار دغه دی او هغه ته دا اختیار دی چې ایون چې منیسټر غلطی کوي کا د پارټی لیډر کوي کا اپوزیشن کوي کا بیوروکریټس کوي کی هر سره کرپشن کوي غلطه کوي انوالو د سرچینو تر مخه د ضیاء الله افریدی نیولو نه وروسته ځینې وزیرانو او د اسمبلۍ غړو د احتساب کمیشن اختیاراتو باندې د ګوند دننه غونډو کې اندېښنې څرګندول پیل کړي دي او ځینې تنانو سره خپل یره هم پیدا شوې ده. دا ویل کېږي چې احتساب کمیشن د مخالفو ګوندونو ځینې پخوانی وزیرانو سره سره د اوسنی حکومتي وزیرانو او اسمبلۍ غړو په ضد پلټنې پیل کړي دي. د تحریک انصاف کوهاټ نه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي ضیاء الله بنگشوای چې دوی ته د احتساب کمیشن اختیاراتو باندې اعتراض نشته دي، ولې د باقی د ثبوتونو بغیر د چانیول هم جایز کار نه دی. سیڑونکو وینا تر مخه احتساب کمیشن او نیب لخوانه د تحریک انصاف او ځنی مخالفو ګوندونو غړو په ضد پلټنې روانې دي او دغه کې څه وخت هم ځنی تنن نیولې شي. کوم به وجه چې اسمبلۍ کې دننه اعلی وزیر پرویز خټک لپاره ځینې ستونزې جوړېدلی شي، هم دغه ممکنه ستونزو نه بچ کېدلو لپاره اعلی وزیر د کامی وطن پارټۍ سره خپلې اړیکې بحال کړلې او هغوی یې حکومت کې شاملولو ته چمتو کړلو. څېړونکو وایي چې د کامی وطن پارټۍ حکومت کې شاملېدلو ته چمتو کېدلو نه وروسته وزیر اعلی هغه ستونزو جوړېدلو نه وړاندې د هغې مخنیوي وکړلو. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
تاسو د ټولو غږ
دیو ریډیو.
د دیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږی یاسته. اوس هم ځو یو بل ریپورټ ولوري ته. 13 اونۍ په خیبر قبایلي سیمه کې پولیټیکل چارواکو دوو سکھ مشرانو ته د قبایلي مشرانو لونګۍ ورتړلې او وایي چې له دې څخه به هلته میشته چې کوم د سکھ مذهب منونکي دي هغوی ته به خپل د مسلو د حل لپاره ښه موقع په لاس ورسي او دا چې دوی به خپل مشران هم لري. خو په سیمه کې میشته نور سکھ قبایل وایي چې دوی ته دې هم په هر ایجنسی کې مشران وټاکل سي چې دا رنګه به دوی خپل د هر ورځې چې کوم مشکلات یا ستونزې دي د هغو د حل لپاره له هغو سره په تماس کې وي. خو یا د اپریشن ضرب عذب له امله چې له شمالي وزیرستان څخه یو شمیر خلک بې کوره سوي دي، دا رنګه هم له قبایلي سیمو څخه هم سکان په زیات شمیر بې کوره دي. دوی وایي چې د هغوی دي هم غم وخوړل سي. نور حال حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
مهر سنگ اوسیدونکو د تیرا دے کاروبار په صدا او پاړه چنار کې وو او د کورنۍ ځنی غړي په ورغزې ایجنسی کې هم اوسیدل. خو د سلګونو نور سکھ او هندو کورنو ترڅنګ په قبایلی سیمه کې دی هم د ترهګرۍ د لاسه بې کوره شوی دی. دا اونۍ د هیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په ایجنسی کې میش د اقلیتي رورولو دوه دوه مشران د لونګې مشران ټاکلي او دوی به کولی شي چې خپل رورولو ته سرکاري کاغذونه تصدیق کړي. خو مهر سنگ وایي په کورم ایجنسی او ورغزې ایجنسی کې اوس هم د ځایي اکثریتي طبقې د ملکانو د مخالفت له وجې ورته د لونګې مشرین نه ورکول کیږي.
پودی ملک دمو حق دے لگا سنگے گھر کے دمونگی ساور سرشتا تو سامی کے مونگی ساور سرشتا نو اندت پہ دی لونگی کے مونگو سر ایسا دے گا تے مونگا شن خطی دا ساتھ کو ملک تلاڑ شا ملک اندا دا ساتھ وکا ملک افا خا دا ساتھ وی اوگڑ کنے جے ایجنسی پولیٹیکل مونتا دا پر کڑا وتیار تا ست مونگ لونگے در کو تاکہ خلق کو دمو اگو دا ویل دا کلیت بیر دری دے دا ہوتا مونگا دا مونگ سرا دمر وچتوی دا مونگ نہ وڑ ہے مونہ بیا کٹ کڑی لگا مونگ منظوری شی ول دا مترز ویو ماترو هغه ته بر مکمل پانګو کې شوی وي. دا لونګیانه نو مونږ اوسره بار بار مونږ کاغذونه اوسره سم پرته دا مو حق کمی حق دی.
مهر سنگ په صدا او تیرا کې کوي او روان کاروبار پرېخه د بزئی دکاندارانو ته د چینو غړو او نور خوراکي توکو رسد کوو. خو اوس په پیښور کې د پرچون په یو وړ اټه کې سره د خپل زوی ناسوي
څه پرېخې دی هغه سره د مونږ ته جاړه راځي پنجاب نه کراچي نه سین نه الته نه مملون راوړلو او دکاندارانو باندې مونږ تقسیمولو
چینی غوړی چاول هر چې موږ هغه نه رول دلته مو تقسیمول موږ دلته راغلو اته څو پیسې د موږ پاتې شوې خلک ټول متاثرین شو موږ هم متاثرین شو 50-45-47 کور په سیکانو 80-70 دا به هندوانو دا ټول موږ متاثرین شو هغه لکه نه ته څه دي ار نال ته پاتې شو خلک ټول متاثرین شو خلک سره موږ قرضې وي لین دین او کاروبار موږ سره کول خلک ټول متاثرین شو خلک متاثرین شو چا نه غواړي پیسې موږ وا دا وعده ده موږ خپل ملته ځو خپل علاقے ته به ځو خپل خلکو سره به کینو پتو خپل ژوند به صحیح طریقے سره لکه څنګه یو موږ دغه نه زیات خطر
د تیرا میش سیکان ځان ته کوکه هیل اپریدی وای د 1500 کورونو ترمنځ دغه سیکان اوس د پیښور په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې کډوال دي د سدینه تر 16 پورې سیک کورنې بې کور دي او د غرنګ د ورغزو ایجنسونه هم د بې کور سیکانو کورونو شمیره په سلګونو کې ده د پښتنو مسلمانانو په میس کې میش سیک کاروباري طبقه د ترهګرۍ د پیل راځي د تشدد د پیښو سره مخامخ ده د ورغزو خیبر ایجنسی او کورمی ایجنسی ترڅنګ په پیښور 400 مردان کې د دوی غړي وجل شوي او تختول شوي هم دي خو د وطن د خاورې چینو او د روس سره دوی هم په خپل مینه کې بي مثله دي د تیرا یو کډوال سیک ځوان چرن سنگ د خپل وطن د خپل یادګرنه په پیښور کې داسې کوي
ماشوم ته ټول د التا تیر کړي دي مرګري وو کرکټ وو یو شی بل شی ار سه هیر دل ته دمر تنگ شوي چې بس نور التا خو کستا چمنونه وو چکرې وو خم یادېږي چشمه اچنه لمبا بو التا خو مخجوند وو به خبر او بیا چې مونږ لته زو ځان آباد ول کمخ چې څنګه وو هغه حالت کې خو بیا مشکل دی چې مونږ هغه حالت وو
دغه به کور شوي او کړېدل سیک پرورولي د سند هندوانو په پرتله د هندستان د بيزو لیواله نه چې خپل پښتنو درو ولو او ورشوګانو ته ستنېدل غواړي حمید الله وای سب امریکا ډیو ریډیو په خبر
غواړي چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼه پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی ویلي چې نړیوال مشران د شام د کډوالو او په تیر بیا د ماشومانو په ژغورنه کې ناکامه سوي دي د خبري میرمن ملاله د خپلې 13مې سالګرۍ په موقع د لبنان په بکا سیمه کې د یو داسې سکول د پرانستنې په وخت کړي چیرې چې به د شام کډوال انجنونه سبق وایي ارباب محمود علي ورباندې نور حال په دې رپورټ کې راکوي
د سوات ملاله یوسفزی د امن نوبل جایزه ګټونکې د ټولو کم عمره غړې ده ملاله د یولس کالو په عمر کې د طالب وسلوالو په خلاف اواز پورته کړی وو دې کال 2011 کې د پېښور پلس کلب کې په جار طالبانو ته خبرداري ورکړې وو چې دوی څوک دي چې د دې نه د تعلیم بنیادي حق اخلي کال 2012 کې طالبانو 15 کلنه ملاله یوسفزی د وژلو هڅه وکړه خو دا په دې حمله کې بچ پاتې شوه ملالا یوسف زید طالبانو د حمله په حق له داسې جواب وویل
terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions but nothing changed in my life except this
we تر هغه سوچ کولو چې دوی به زما اراده بدل کړي او زما مقصد به ختم کړي خو زما ژوند کې هیڅ هم نه دی بدل شوی که بدل شوی دی نو یوازې لاچاری یرا او مایوسی ختم شو قوت طاقت او همت رابیدار شوی ملالا یوسفزی کال 2013 کې ملالا فند اعلان کړو د دې مقصد نړۍ کې د تعلیم لپاره پیسې راجمع کول دي دا پیسې غریب ملکونو کې ماشومانو ته د تعلیم حق یقیني کولو لپاره کارول کیږي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا په وخت ملالا یوسفزی تعلیم د هر قسمه لانجو علاج بللې وو
وان چایلډ وان ټیچر وان بوک
یو ماشوم یو استاد یو کتاب او یو پن نړی بدلول شي د ناروې اوسلو خار کې ملاله یوسفزی یو واری بیا د نړیوال مشرانو غوښتلې چې په تعلیم توجه وکړي ملاله د نړی د مشرانو پوښتنه کوي چې ولې طاقتور ملکونه جنگ شروع کول شي خو امن نشي راوستي ټوپک او ګولې جوړول شي خو سکول ورته جوړول ګران وي
بوکس ار ا بیټر انویسټمنټ ان اور فیوچر دن بولټس بوکس ناٹ بولټس ویل پے د بوکس
کتابونو کې پیسې لګول د ګولو افستلو نه زیاته د ګټه سودا ده د ټوپک ګولې نه بلکې کتابونه یو خو او روخانه مستقبل یقیني کولی شي ملاله یوسفزی د خپل ځان سره شوی د پیښو یو تفصیلي کتاب آی ایم ملاله هم چاپ کړي دا کتاب امریکای او یوشمیر ملکونو کې یونیورسيټو او کالجونو د مضمون په توګه هم کارول دي امریکا د ملاله د زیږن ورځ د ملاله ډے په نوم یادوي.
واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانزم کوډیو ریډیو ته یو اړوي په خیر رالې دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د دې توار ورځ کال 2015 د جولای 12 نیټه د وخت شوې ده. په پاکستان کې د مسخوتن تیمې افغانستان کې دي اته د واشنگټن ڈی سی کې د سهار 11 بجې د خبرونه وړاندې کوونکی زو شهزاده
او زه نصر کاکړ.
یو اړوي په وخت شوې ده مهمو خبرونو سره ټکو ته.
پاکستانی چارواکي وايي هند ورسره تاوتریخوالی په کمولو او د خبرو اترو لړۍ بیا پیل کولو باندې موافقه کړې. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي نواز شریف او هندي وزیر اعظم مودي وروستي ملاقات کې د امن ژمنه تکرار کړې ده.
آپس میں جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہے پارٹلی اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے جو بنیادی دیرینہ ایشوز ہیں ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور سب کہتے ہیں کہ جی یہ سٹک ہے.
افغان چارواکي وايي د هیواد په شمالي او ختیځ برخو کې وسلوالو لخوا تازه تشدد پیښو کې 12 ولسی وګړي وژل شوي او د سنټ مشر په حکومت غږ کړی چې طالبانو سره خبرې پیل کول ښه ګام دی ولې هیواد کې امن پر ځای کول تر ټولو ضروری دی.
او د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ نن د خپلې 13مې سالګرۍ په موقع لبنان کې د شام له جګړې څخه بې کوره سوي نجونو لپاره د یو سکول پرانستنه کړې ده. ملاله وايي تعلیم د هر ماشوم بنیادي حق دی.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
اوس وخشه ده خبرونو تفصیل تا.
د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او هندوستان د کشمیر، سیاچن او سرکریک زړې لانجې د خبرو اترو له لارې هوارولو باندې موافقه سوي دي. نوموړي ویلي د روسیې په اوفا ښار کې د شنګای کانفرنس په مهال وزیر اعظم نریندرا مودي او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات کې ټاکل سوی چې دواړه خواوې به د پټي سفارتکارۍ له لارې یو د بل دریځ په ښه توګه معلومولو لپاره کار کوي. شغلی عزیز ویلی هندوستان او پاکستان په دې هم موافقه سوي چې یو لبل سره د جګړو پر ځای به په دواړو هیوادونو کې غریبي ختموي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په کندوز او کاپیسا ولایتونو کې د سړک غاړې دوه بمې چاودنو کې لږ تر لږه 12 وګړي وژل شوي دي. د کاپیسا ولایت د ولایتي پولیسو مشر جنرال عبدالکریم د اتوار په ورځ ویلي 12 وګړي هغه مهال وژل شوي کله چې د هغوی غاړې د سړک غاړې خخ کړې شوي یو بم سره وجنګېدو. دغه په قول پیښه کې وکسان جوړ شوي هم دي. بلخوا د ولایتي پولیسو د ویان سید سر حسیني تر مخه شمالي ولایت کندوز کې 12 وګړي هغه مهال وجرې شو کله چې د پولیسو په یو تیرېدونکي ګاډي د سړک غاړې بمې چاودنه وشوه. د افغانستان د سینیټ مشر فضل هادي مسلم یار بیا په افغان حکومت غږ کړی دی چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو سره دی د هیواد دننه د امن لپاره هم کوششونه وکړي.
او هم د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې چارواکي وایي د درکند په ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 2 عسکر او 1.5 وسلوال وژل شوي او 15 نور یاغیان ژوبل دي.
د ملګرو ملتونو لخوا په یمن کې د جنگبندۍ خواس وروستو هم په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د خالی پروزن خط شوي دی او د سعودي عربستان په مشرکه کې جوړ اتلاف لخوا هوایي بریدونه دوام لري. د ملګرو ملتونو په خواس په یمن کې د بشري مرستو لپاره د جنگبندۍ خواس شوی وو. د عرب هیوادونو جوړ اتلاف بیا ویلي چې د سعودي عرب په مشرکه کې جوړ اتلاف د ملګرو ملتونو د قرارداد منلو پابند نه دی.
د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی ویلي چې نړیوال مشران د شام د کډوالو او په تیره بیا د ماشومانو په ژغورنه کې ناکامه سوي دي. دا خبرې میرمن ملالی د خپلې اتلسمې سالګرۍ په موقع د لبنان په بکا سیمه کې د یوه داسې سکول د پرانیستنې په وخت کړې چیرې چې به د شام کډوال انجونه سبق وایي. ملالی یوسفزی وایي په وروستیو لسیزو کې د کډوالو پیدا سوی وضعیت یو غټ ناورین دی.
د یونان په لانجه د اتوار په ورځ د اروپایي اتحاد لخوا رابلل شوې د 23 هیوادونو د مشرانو غونډه ځنډول شوې ده. اوس پر دغې په ځای د یوروزون د هیوادونو غونډه کیږي. د یوروزون 19 هیوادونو د اقتصادي وزیرانو غونډه په برسلز کې روانه ده او تیره ورځ د 3 ساعتو د خبرو اترو وروسته هم په دغې خبرو کې څه پرمختګ نه و شوی.
چین ویلي 109 هغه ویغر وګړي چې له تایلند څخه ایستل سوي ترکیې، شام یا عراق ولورې ته روان دي چې د داعش وسله والې ډلې سره یو ځای سي. امریکا، ملګري ملتونه او د بشري حقونو خپلواکه ډلو اندېښنې څرګنده کړې وې چې دغه کسان که چیرې چین ته بیرته ولاړ سي نو د هغه هیواد د حکومت لخوا به وځورول سي. خو بیجنګ وایي په لاقانونه توګه مهاجرت په جعلي پاسپورټونو باندې نورو هیوادونو ته تګ نړیوال قانونونه ماتوي او دا په ټوله نړۍ کې جرم ګڼل کیږي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اردوونکو، دا ډیوه ریډیو ده. قدرمنو اردوونکو، په افغانستان کې چارواکو ویلي دي چې په کندوز او کاپیسا کې د سړک غاړې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 عام خلک وجل شوی دی. بلخوا په تخار کې د رپورټونو تر مخه د طالبانو او افغان امنیتي اسکونو ترمنځ ځان خطې هم شوی دی. سره دې د افغانستان د سنټ مشر فضل هادي مسلم یار په افغان حکومت غږ کړی دی چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو سره سره دی د هیواد دننه د امن لپاره هم کوششونه وکړي. دغه ټول تفصیل یو څو شېبې وړاندې زموږ د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات تر کړی. استاذ پامت راګرځو.
لمړی خو دا چې د افغانستان شمال لوري ته د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو بم د ملکی خلکو په موټرو پسې ټنګوالی دی چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 12 کسان چې دی هغه پکې وژل شوي دي او چې دی هغه نور پکې ټپیان هم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې دا د سړک د غاړې بم او وژل شوي ټول پکې ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دوی وایي چې دوی سهار وختي بازار ته او ډاکټرانو ته د درملنې لپاره روان وو چې سړک کې ښخ شوي دغه بم ټنګوالی. دوی همدا خبره هم وکړه چې دا د دوی د مخالفینو طالبانو کار دی، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا په تخار ولایت کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي او په غزنی ولایت کې هم د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتې شوې چې دواړه لوري یو بل ته پکې د ډېری مرګ ژوبلې ادا کوي. خو شهید زنا صاحب یوه بله خبره یادول غواړم. هغه دا چې په افغانستان کې د یونیسکو یا د ماشومانو د سندنې صندوق وایي چې په افغانستان کې هر ورځ څلورو ماشومانو ته اوه ماشومانو ته مرګ ژوبلا اوري، هغه پر د روانو جنگونو له امله یا پکې وژل کیږي او یا هم پکې ټپین کیږي.
کمال سادات، ډېر مننه. د سره سره در ته هم وایي چې په افغانستان کې د افغانستان د سنټ مشر فضل هادي مسلم یار په افغان حکومت غږ کړی دی چې که یو خوا د افغان طالبانو سره د سولې لپاره خبرې اترې کیږي دغه ګام استایلی دی، خو دای هم ویلي دي چې د افغانستان دننه دی د امن لپاره کوششونه وکړي. د دغه خبرې لږ تفصیل که زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
شهزاده صاحب، تقریبا څو ورځې وړاندې د افغانستان سنا مجلس یا د مشرانو جرګې خپلې دروازې په دې موخه وتړلې چې افغان حکومت یې غږ نه اورېدی یا هغه وزیران مسؤلین چې دوی به استضاع یا استجواب کړل مشرانو جرګې ته نه به ورتلل. خو اوس چې دوی خپله غونډه بیا پیل کړه وویل چې د افغان حکومت د سولې په اړه چې کومې هلې ځلې دي هغه ښې روانې دي، د هغې ستاینه یې وکړه. خو دا خبره یې هم وکړه چې په دې د سولې په دې هلو ځلو کې باید د مشرانو جرګې غړي ګډون ولري، دوی ترې خبر کی نو بیا به ډیره همکاري ورسره پیل کی. تر څنګه دا خبره هم وکړه چې د افغانستان ختیځ طرف ننګرهار کې د داعش د اسلامي کسان چې دي د هغوی په اړه عملیات وسیل. خدای وویل چې د هغوی کسان اوس غرونو ته ختلې دي، باید د هغې په وړاندې عملیات جدي شي. باید یادونه وکړم چې په ننګرهار کې د دولت اسلامي پلویان چې دي خورا ډیر فعال دي.
ډیره مننه کمال سادات تاسو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا قدرمن اوریدونکو اوس هم زو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ولوري ته چې نن د یکشنبه پر ورځ دغه خبرې اترې بیا پیل کېدونکي دي د لوزنامې لپاره درې ټاکل سوي نیټې تیرې سوي دي او یو ځل بیا د دې لپاره د سبا ورځ ټاکل سوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پروند خبرداری ورکړی و که لوزنامه کیږي او کنه دوی په هر صورت ورته تیار دی خو دا هیله هم څرګنده کړې و چې دوی باوري دي یا خوشبینه دي چې تړون ته به ورسیږي نور حال مو زموږ له همکار محمد اکرام څخه په تیره خبرونه کې پوښتلی هغه نور تفصیل څه داسې راکوي
په ویانا کې دا خبرې اترې روانې دي تیره هفته هم اوږدې خبرې اترې شوې وې ټول د تهران او د نړۍ د پنځو طاقتونو چې کوم سلاکاران دي سفارتکاران دي هغې خبرې اترې کوي اسوسییټډ پریس خبرې ادارې ته سفارتکارانو ویلي دي چې امکان دی دوی یو عارضي تړون ته نن ورځې پورې ورسیږي او بیا د اعلان د ګل په ورځ باندې وکړي د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری یو ورځ وړاندې ویلي وو چې مثبت نتیجې مخې ته راځي هغه په خپله باندې خبرې اعلانو ته ویلي دي چې دا یقین کوي چې ډېر زر به حقیقي فیصلو ته ورسیږي خو که څه هم ځینې سختې فیصلې لا پاتې دي خو دی وایي چې امید ساتي چې ممکن ده یو ښه نتیجه خلکو ته اعلان وکړي کیری په خپله باندې خبرې اترې کوي د پلیس کوبرګ چې کوم ځای دی هلته کې خبرې اترې روانې دي یوه هفته پورې دغه هلته خبرې اترې کېدلې پی فایف یعنی د نړۍ پنځه طاقتونه یو ورسره جرمني شپږ طاقتونه دا خبرې اترې کوي چې د ایران د اټمي پروګرام په سر یو تړون ته ورسي او د هغوی نه اټمي د هغوی د اټمي پروګرام په سر چې په حقیقت کې اقتصادي بندیزونه لګولې شوې دي هغه ته لری کړی شي خو اوس هم په دغه پرمختګ کې ځنی مهم خندان دي یو خدای چې ایران غواړي چې په دې باندې چې د ملګرو ملتونو لخوا کم د وسلو بندیزونه لګولې شوې دي هغه ته لری کړی شي خو غربي طاقتونه دغه بندیزونه پر ځای ساتل غواړي د دې ترڅنګ هغوی دا غواړي چې دوی به خپل اټمي پروګرام که ودروي نو کله به د دوی نه اقتصادي بندیزونه لری کولی شي او درېمه چې کومه نقطه ده هغه د ایران اټمي ځایونو ته د غربي چې کوم سلنکاران دي هغې اکسس ته یعنی د هغې رسۍ ده دا درې غټې نقطې دي په دې باندې تر اوسه پورې کوم تړون یا اګریمنټ نه دی شوی خو اخوا ته په ایران کې چې د هغوی کوم روحاني مشر دی سپریم لیډر آیت الله علي خامنئی هغه د خالی په ورځ په خپله وینا کې ویلي دي چې د امریکې خلاف به د دوی جدوجهد یا د دې کوششونه روان وي دا یو بله اشاره ده چې که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر کومه لوزنامه کیږي خو داسې ښکاري چې د تهران او د واشنگتن ترمنځ هغه بد اعتمادي چې کومه ده هغه هم هغه شان پر ځای ده
دیوا رادیو دا کومړی چې ایمیل راولېږي نو زمګه پته دادا دیوا رادیو @voanews.com زمګه ایمیل پته ودا سلیکي dewaradio @voanews.com چې دا سی به لیکي voanews.com
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د یونان په لانجه د اتوار په ورځ د اروپایي اتحاد لخوا رابلل شوې د 23 هیوادونو د مشرانو غونډه ځنډول شوې ده، او د دغې په ځای به اوس د یوروزون د هیوادونو غونډه کیږي. تېر ورځ د یوروزون د 19 هیوادونو د اقتصادي وزیرانو غونډه په برسلس کې شروع شوې وه، او 8 ساعته یې خبرې اترې کړې دي، خو څه پرمختګ په کې نه و شوی. قدرمن اردوونکو، تاسو ته به اوس یو رپورټ وړاندې کوو. په دغه رپورټ کې د یونان د اقتصاد په هکله باندې معلومات دي. د یونان هغه وخت چې کله اقتصاد خو د اقتصادي ګټو ذریعې کمی کمی وي، او نن سبا چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، نو راتلونکي یې سړنکاران څه ویني؟ تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د محمد عالمگیر نورو.
د مغربي تهذیب بنیادونه په یونان کې پراته دي. د کشتۍ د لارې په سلهاو جزیرې دي چې بحیره روم په غاړه او په سینه پرتې دي. خوراک یې خوندور دی او ننداره یې زړه پورې. تیر کال یونان خالي په سیلګرۍ 15.1 بلیون ډالر ګټلي. الیگزانډر لیمنیدس د یونان د سیلګرۍ وزارت سره دی.
ټوریزم از مور امپورټنت in terms of GDP than industry and agriculture put together.
دوی دلته سیلګری مجموعي کامی پیداوار کې د صنعت او د کر کروندې نه مهمه برخه ده. ایتنس تراغلی سیلګر وای دلته راتلو کې ورته سم مشکل نه و.
Many people discouraged us from coming. We saw the news back in the US.
دا میا اکلون د امریکای نه راغلی. دوی ډیر خلک ورته ویل چې یونان ته مزه، خو مونږ بیا هم رالو.
We are from Germany. And it's no problem for us. We
Carl Schmidt de Germany naragale de wai de Germany naratlo ki warta samasala na wa de Yunan iqtisadi kadkech berta pa million sergar dal tararawan di aw de silgare wazarat wai de Yunan iqtisad bya pa khpul khpo odredo la para da dera muhima da Yunan la karza barkun ki gwaadi chi hukumat te pa khalko maliya ya tax 30% ta sewa ki de sara dwita pa maliye ki narmi ba hum khatmi gi Alexander Limnedes bya wai
when the VAT France is 10% and it is between 8% and 10% in most of the south european countries.
France ke da saman da qeemat par sar maliya 10% da aw swili europe hewadun ke da atna 10% da ga hal turki ke hum de kam chi da eu gade na de mung muqabla ke kedal gwaadu aw pa mung 30% de raziyat te da yunan sanatkar wai da europe gukhtane iqtisadi wa da mutasira kawi. Konstantin Makolos da Athens chamber of commerce sadar de.
Our heavy industry in this country is tourism. So what we need to do on both sides is to understand
دی وی دی وطن کې غټ سند سیلګری دا مونږ دواړو غاړو له هغه اصلاحات په جندل پکار دي کم سره چې دا اقتصاد خکېدي شي، یونانیانی وړي شي، او د خبرې سر دا چې یونان په دغه لار خپل قرضه په وخت ورکولو جوګه کیدی شي. د بانکونو نه پیسې راو بسلو جنجال بیرته یونان کې قلاری دا. ځای خلک وایي کو یونان څوک سودمن لیدل غواړي نو دلته دی راشي، خوندونه دی واخلي او خډېرې پیسې دی ولګي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
صف امریکا جوړی جوړه کډر من اوریدونکو، او سمزو د پاکستان کرکټ زپلې بلوچستاني الهت ولوري ته چیرې چې د ملشک وو مشر میجر جنرال شرف غن ویلې دي چې هغه بلوس یاغیان یا بیا نور وسلوالې ډلې چې په ایالت کې اړي ګډي رامنځته کوي ورسره ډیر سخت عکس العمل بشکره کوي او د هغوی سروهنه بکوي. په بلوچستان ایالت کې کوي وی خو مذهبي توندرو ډلې خپل فعالیتونه کوي، نو وبلې خواته د بلوچستان یاغیانو خپل وسلواله مبارزه هم شروع کړې ده چې وای د پاکستان څخه خپلواکي غواړي. نور حال حمید سمسور په همدې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د ملیشه قواو میجر جنرال په کوټه کې وویل چې د بلوچستان سیمه ییز مشران د بارني هیوادو د غلیم لپاره کار کوي. د دوی مرام دادی چې په صوبه کې امنیتي وضع کړکېچن کې د دله خولې امنیت خوندي ساتونکي ادارې دولسي خلکو په مرسته به و دوی ته ماته ورکوي. د یپسي میجر جنرال شیرافغان وویل چې هغه وګړي چې په خپله د بلوچستان مشران له ځانه څخه جوړ کړي وي دوی د باندې په اروپا کې ژوند کوي، لاکن دلته ځوانان بې لارې کوي. د ده په خبره چې بلوچ ځوانان اوس پر دغه ډول و جذباتي نارو ته غوږ نږدي. د ایپسي میجر جنرال وویل چې دوی معصومه ځوانان بلوچان د وسلوالې مبارزې لپاره پاروي. میجر جنرال شیرافغان دا خبره هم وکړله چې دغه له وطن سره خاینان دي چې په افغانستان او په هند کې ناست دي. دوی د بلوچستان د پرمختیا او د سوکالۍ لاره نشي نیولی. موږ و دوی ته په ډاګه باندې دا پیغام ورکول غواړو چې تاسو نشئ بریالي کېدای. میجر جنرال شیرافغان وویل چې د ګازو د پایپ لاینونو د برېښنا د ستونو سره سره ملیشه قواوې دا وخت په ټوله بلوچستان کې د پرمختیا پر دود دېرس و پروژو ته د ژغورنې لپاره کار کوي. د ده له خولې چې دلته 250 وینګه ایپسي د روغتیا او د تعلیم په ډګر کې ګمارل شوې ده او دغه ډول د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د ګوزن څخه د ژغورنې لپاره د څاڅکو ورکوونکو ډلو ته هم تحفظ ورکوي. میجر جنرال شیرافغان وویل چې اوس و دوی ته له کوټې څخه تر ایرانه پورې د شیپیر کې د زیارت کوونکو د تګ او د راتګ لپاره د تحفظ مسؤلیت هم و دوی ته سپارل شوی دی. د میجر جنرال شیرافغان په خبره چې له اختره وروسته به ایپسي په کوټه او په تپتان کې د شیپیر کې د زیارت کوونکو د اسانتیاوو لپاره دوه استوګنځایونه هم جوړوي. د بلوچستان د ملیشه قواو د مشر له لوري دغه بیان پر داسې مهال باندې راځي چې دوې ورځې وړاندې د روس د اوپا په ښار کې د شنګای د مرستې د سازمان د غونډې پر مهال باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند نریندر مودي له یو بل سره ولیدل. دوی د دواړو هیوادو د کامی سلامتی د سلاکارانو د تراګری سره اړه لرونکي کشالو باندې د خبرو اترو د پیل کولو ژمنه وکړله. څرګنده دی چې د پاکستان پوځ د روان کال د مئی په میاشت کې د هند پر استخباراتي اداره را باندې تور ولګوي چې دوی په کراچی او په بلوچستان کې د تراګری په پیښو کې ککړې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
ګرانو اوریدونکو، دا ډیوه ریډیو ده. که یو خوا قدر من اوریدونکو، په بلوچستان کې د مسلې روانې دي، خو بل خوا ژوند هم روان دی. ګرانو اوریدونکو، د روژې په میاشتو کې هسې هم د شپې د لوبو رواجونه د پښتنو په سیمو کې ډېر دي، خو دا ځلې د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي وایي چې په داسې حال چې کنیم الله د فوټبال لوبغاړی چې د بلوچستان سره تعلق و، هغه لاړ په دغه لوبه باندې نړیوال شهرت وموندو او امریکې ته د امریکې یو کلب سره لوبې ته راورسېدو. په بلوچستان کې د فوټبال لوبه د لوبې مینوال هم سیوا شوي دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه لوبه کې ځان له نوم پیدا کړي. هم په دې میاشت کې بیا قدر من اردونکو ځای په ځای باندې د فوټبال ټورنمنټونه هم کېږي چې پکې نه یوازې سیمه ییز، د نورو سیمو علاقو نه راغلي ځوانان هم لوبې کوي. د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي هم دغسې یو ټورنمنټ ته ورغلی دی او د ځوانانو او د دغه ټورنمنټ جوړوونکو سره خبرې کړې. ستاسو په مت راګرځو.
د امریکې د یو فوټبال په کلب کې لوبې کوونکي کلیم الله په خپل ښار چمن سرحدي ښارګوټي کې د فوټبال لوبه کولو شوق په ځوانانو کې نور د دومره حد پورې زیات شوی دی. دلته د شپې د مهاله پر درې مقاماتو باندې په مصنوعي رڼا کې د فوټبال سیالۍ دوام لري. چې دغه سیالۍ کتلو دپاره په زورونو عادي خلک راغونډ شوي وي او تر پیشلمې پورې دغه فوټبال لوبې ګوري. لوبغاړي وایي په سیمه کې د فوټبال لوبو کولو شوق په ځوانانو کې د فوټبال د ستوري کلیم الله له وجې زیات شوی دی. چې کلیم الله په دغه د خاورو پر میدانونو لوبې کولې او نن په امریکا کې د یو امریکي کلب لخوا لوبېږي.
چې دا وخت زموږ فوټبال پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې مشهور فوټبال دی، لکه څنګه چې زموږ کلیم الله دا وخت په امریکا کې جنگیږي، د امریکې په یو کلب کې فوټبال کوي. دا رقم به زموږ هر کراړي ان شاء الله تعالی د امریکې او د لندن ورسیږي. او زموږ فوټبالران لیازه چې کم زموږ سابقه پلیئر عیسی خان دی، دغه شنوم یې پرېښی دی. دا رقم به ان شاء الله تعالی موږ امید لرو چې دا نوی نسل هم ان شاء الله تعالی دغه نوم پرېښی.
مرا چمن کم شکلاریان چې د داس سوتل دی دا ګردی خاورې دی مطلب نشه ګراس ګرونس دا که څه هم د سار د خور ورځی بیا هم موږ د شپې د خوا خپلې لوبې دا تر سره کوو که څه هم کلملا او معمولي سره کن کلاریان د دې سوتل د دا خاور نو موږ هم خلکو ته دا دغه وکړو پیغام چې مطلب موږ ته دې هم اهمیت راکول یو ښه ګرونه دی سیسټم یې راغلی
خود د پاکستان د یوستر فوټبال لوبغاړي محمد عیسی ست دغه سیالي په خپل نگرانی کوي په سیمه کې د فوټبال د لوبو در روان وخت څخه د پر امید دی محمد عیسی وای په چمن کې د فوټبال نور ش لوبغاړي د دغه رنګ سیالي څخه پر مخ راتلای سي عالمي نړۍ دي زموږ او فوټبال ته لړس توجه ورکي
مشتي د شار کلیمولا د دای ګراوند سره نن عادي د امریکای په یو بی ډیویژن لیګ کې بازی کوي نو په دا وجه باندې چې دی مطلب موږ غواړو چې هر وخت موږ داسې ټورنمنټونه وکړو چې مطلب د خلکو شوق زیات وي د پلیرانتو زیاتې مواقع وي د میچو او د پریکټسو د دې نو په دا وجه باندې د دې ټورنمنټ موږ بندبست کړی دی په دې روژه کې بل وخت ټریننګ نه کېږي نو د شپې د خوا واید دغه شمن کې یو ګراوند دی چې موږ مطلب دا بندبست کړی دی د پلیران دپاره او د پردي کې د پلیرانو فټنس هم برقراره وي
په چمن سره د ښارګوټي کې دغه د شپې د مهاله د فوټبال سیالي کتلو دپاره راغونډ شوي عادي خلک دغه رنګ فوټبال سیالي له وجې یو طرف ته د نشې توکو د استعمال څخه راګرځېدای شي خو بل طرف ته د دغه رنګ سیالیو له وجې په سیمه کې د فوټبال لوبه نور ښه پرمختګ هم کولای شي او په ځوانانو کې د فوټبال شوق نور هم زیاتېدای شي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو چمن
او سوړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوالو سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د چین حکومت د بشري حقوقو خلاف ورزي جاری ساتلې دي د امریکای د خارجه چارو د محکمې لخوا د کال 2014 د پاره د بشري حقوقو په باب له خور کړې شوې ریپورت کې ویلې شوې دي چې په چین کې د حکومت د لاسه د خلکو چخول او د دوی خلاف د انتقامي کارروایو کېدل یو عام معمول جوړ شوی دی دا زور ظلم په خصوصي توګه د اغو تنظیمونو او افرادو خلاف روان دي چې د اولسي او سیاسي حقوقو غوښتنه کوي او د خلکو د خېګړې د معاملو مرسته کوي دین علاوه کم شمیره مذهبي فرقې او اغه وکیلان هم ډیرو سختو ته نیولې شوې دي څوک چې د نازکو مقدمو پیروي کوي د چین حکومت د اولسي معاشري په هغه کسانو ډیر ظلم کوي چې د استوګونو نوي تحریک کې شامل شوي دي او څوک چې د سرکاري چارواکو د بډو رشوتونو د ناولو عملونو نه خلق خبري په دې کسانو کې د اولسي حقوقو مرستيال زو زیانګ او یانګ ماودونګ شامل دي د چین حاکمانو د خپل خلکو خلاف ماورای قانون اقدامات هم شروع کړی دي په دې کې په زبردستۍ د خلکو د اوچتولو او په سختۍ سره د خلکو د کورونو دننه د نظر بند ساتلو او د دې خلکو د خپل خپلوانو د نیو کارونه شامل دي چې دا شاندوی په عوامي سطح د خپل ازادي رائے خیال څرګندونه اونکړي شي د وکیلانو په دفترونو کې پناسته عمله ویری ترهې تیرولې شي د دوی قانوني اسناد دوینه ضبطولې شي او دفترونه ورله بندولې شي د چین په خود مختار سیمه سینکیانګ کې په سرکاري توګه یو غور مسلمانانو باندې یو ځای کې دراغونډېدو او په خپل مذهبي احکامو د عمل کولو سخت بندیزونه لګولې شوې دي دغه حال د خود مختار تبت سیمه د خلکو هم دی د دې دوار فرقو د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو او چرته پتلو راتلو سخت بندیزونه لګولې شوې دي چې د هغوله سبب په دغه سیمه کې تو تریخواله راپورته شوې ده حکومت په یو غور مسلمانانو ډیر سخت ظلم راټیټ کړی دی ځکه چې دوی د سرکاري پالیسو او د اقداماتو پر امن مخالفت کوي د کال 2014 په سپتمبر کې یو یو غور دانشور الهام توهتیتا په دې جرم کې د عمر قید سزا ورکړې شوې ده چې د یو غور مسلمانانو او هان فرقو ترمنځ د روغې جوړې راوستو کوششونه کول په کال 2014 کې چین کې د بشري حقوقو په نورو خلاف ورزو کې د ماورای عدالت قتلونو بغیر مقدمو خلکو ته د مرګ د سزاګانو ورکولو په زبردستۍ سره د خلکو د اوچتولو او په بندیوان کې پرتو کسانو ته څوک ملاقات ته نه پریښودو اقدامات شامل دي د تورو جیلونو په نوم داسې غیر سرکاري جیل خانی جوړې کړې شوې دي چرته چې اچولې شوو کسانو باندې الون بلون تیرولی شي، دوی په زور او په والو ټکولو په خپلو بې بنیاد جرمونو اقبالی کولی شي. په دې تورو جیلونو کې په وکیلانو، صحافیانو، لیکوالانو، بلاګرانو، د حکومت نه بدره کسانو، ارزی کوونکو او نورو ډیرو اغو کسانو باندې بې انتها ظلم راټیټ کړی شوی دی، څوک چې د قانون لاندې خپل حق غواړي. د چین حکومت د حکومت د ویرې او ظلمونو نه د تښتېدلو کسانو چین ته بیرته د واپس کولو دپاره په نورو ملکونو سخت فشار راوړلی دی. حکومت د خپلې خوښې د خاندانی منصوبه بندۍ په زبردستۍ سره په خلکو د منلو عمل هم جاری ساتلی دی. د دې په نتیجه کې خلک د خپل زوزات په زیان کولو مجبوره شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي، هیڅ هغه یو ملک ترقی نشي کولی تر سوی چې خپل خلک په پنجه کې بند یا چقیدلی ساتلی وي. هغه ملکونه ډیره زیاته ترقی کوي او کامیابی ترلاسه کوي چې خلک یې په مکمله توګه آزاد وي د څه چې دوی مستحق دي. په داسې خلکو کې د چین خلک هم شامل دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریلز وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.